أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. سورة آل عمران سلورم سفارة يوصل جرشم نمبر آيات. دلتا الله جل جلاله دسود بيان كي ومخ كي آياتون كي دو احد دا غزا بيان وسو هم دادا والدبادر دا غزا بيان وسو دبادر فا غزا كي چه الله جل جلاله مسلمان متكم كاميابي او نصرت ورکڑيو آغيا دونهم وسو. بیا چې د احد په غزا کې جنو کسانو د آن حضرت صلی الله علیه وسلم مخالفت کړی وو او بیا ظاهري تساوالونه مسلمانانو ته ورسېدل دغه بیان هم وسو. ورسره جوخت الله جل جلاله د سود بیان وکړ. وجه دا شی ده چې الله جل جلاله د غزا او جهاد تر څنګ د سود بیان شروع کړي او پر سود یې منع ولګول. وجه دا شی ده چې کله یو څوک حرام مال وخوري د چا په وجود کې حرام مال پیدا شي نو د هغه کس به بیا د عبادت سره شوق او محبت کم وي. او کله چې د یو چا د عبادت سره شوق او محبت کم شو نو جهاد تر ټولو هغه بهترین او ګران عبادت پیدا خو بیخي نشي کولی. مخکې آیاتو کې الله جل جلاله وفرمایل چې کله هغه دوې ډلې چې یو بنو حارثه وه او یوه بنو سلیمه وه اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا. یاد که هغه وخت چې دوو ډلو قصد د دې وکړي چې بزدله سي په جنګ کې ګډون ونه کړي شاته ولاړ شي. نو که چیرې څوک د بزدلۍ ته ځان ساتل غواړي او په جهاد کې پوره همت غواړي نو د هغه لپاره اولین شرط دا دی چې د حرام دلته چې د سود بیان او د حرام مال یادونه الله وکړل مقصد پکښې دا دی او اشاره د وجې خبرې ته چې د جهاد لپاره لومړنی شرط دا دی چې ستا نفس او ستا وجود به د حرام مال څخه پاک. ځکه کم بدن ته چې حرام مال داخل شي په هغه بدن کې بیا د عبادت برکت نه وي. او جهاد تر ټولو ګران عبادت دی. جهاد بیخي نشي کولی. نو هڅه او کوشش وکړه چې د هر ډول حرام مال څخه ځان وساتې. نو بیا به د نورو ټولو عبادتونو ته شوق کېږي او جهاد به هم کولی. او دوهم مقصد پکښې دا دی چې دلته الله جل جلاله د سود یادونه کړې ده د جهاد په څېر اشارت دې وجې خبرې ته چې یو څوک د مال سره ډېر محبت لري سودخور وي هغه جهاد نشي کولی. په دې وجه باندې چې کدی دغه سودخور دغه خپل مال و یو چا ته په قرض وله ورکړي نو هر څونه پیسې چې د ده په قرض ورسره پوره کېږي که میاشت وي که شپږ میاشتې وي که کال وي نو بېرته هغه پیسې ده ته رااستوي. نو دی دومره قدر بخیل دي چې دغه پیسې چې دی په قرض چا ته ورکړي دا یې نه زړه کېږي وایي حتماً د یو ګټې په مقابل کې دا قرض ما څخه واخلي. هر څونه پیسې چې زما دي بس دې ته یو څو پیسه ګټه راکړي یو څو پیسه د سود دی راکړي نو بیا به زه مال ولا ورکړم. نو چې یو کس دومره بخیل وي چې فقط قرض چا ته د هغه څه د څو ورځو لپاره نه شي ورکولی چې پیسې ځینې وي نو هغه کس به خپل ټول مال چیرې د الله لپاره مصرف کړي. هغه کس به تر مال بهترین شي خپل ځان چیرې د الله لپاره مصرف کړي. نو دا کس په زړه کې بخل ننوتلی دی او دا کس چې دی دا جهاد نه شي کولی. نو ځکه الله جل جلاله د جهاد د موضوع پسې دستي د سود یادونه وکړله چې تاسو سود مه خورئ. او کومه غوښه چې د انسان په وجود کې د سود په پیسو جوړه هغه غوښه دوزخي ده. هغه د دوزخ لایقه ده ځکه انسان چې خوراک کوي د انسان وجود چې جوړېږي دا د مال څخه جوړېږي.
په مال باندې خواړه رانیسي خواړه خوري دا خوراک څخه وروسته د انسان د بدن وینه غوښه وجود دا په دغه مال باندې کیږي په دا خوراک باندې کیږي. نو که چیرې تا د سود په مال باندې کم د بدن غوښه جوړه کړل او د هغې څه چې خوراک وکړي هغه د دوزخ لایق او دې ته ورته مور احادیث بیخي ډېر د سود د حرمت او د سود د نارواوالي او د سود د بدۍ په اړه راغلي دي. نو ځکه الله جل جلاله دلته په سریع الفاظو باندې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسان چې ایمان مراوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ قیامت باندې لا تأكلوا الربا تاسو سود مخوري او ضعافا دو چند مضاعفة په دو چندی سره دو چند په دو چندی سره دا سود مخوري که یک چند وي که دو چند وي دا مخوري. بل خبره دا وه چې دلته د مسلمانانو هجرت چې وشو مدینې منورې ته مسلمانان په نهایت غربت کې وو. د مدینې منورې انصار مسلمانان غوښه نصرت ورسره وکړي چا سایونه ورکړه چا پیسې ورکړې چا مالونه ورکړه خو بیا هم په مسکنت کې دوی واقع وه. نو څه یهود وه د هغه څخه مسلمانانو مالونه اخیستي وو په سود باندې. دا وخت لا د سود حراموالی نه و راغلی هغه وخت لا سود حرام نه و. نو مخکې چې آیاتونه نازل شول چې تاسو د یهود سره دومره د زړه محبت مه کوئ او دغه معاملات چې تاسو ورسره کړي دي دغه سودي معاملې ورسره وشکوئ د دې خلکو سره کله چې د زړه محبت وشکېږي نو د هغه سره به داسې د خلوص او د اخلاص کاروبار چې هغه هم وشکېږي. نو دغه یهودیانو به داسې کول چې مسلمانانو ته به د یو کال دپاره مثلا لس روپۍ په پنځلس ورکړه دی یا بې لس روپۍ په شل روپۍ ورکړه دی کال چې به پوره شو که به هغه مؤمن مسلمان هغه پیسې نه وې پیدا کړې نو هغه شل روپۍ به بیا ورباندې څلوېښت کړلې. نو الله جل جلاله منع وکړل چې تاسو مالونه په دو چندې سره مه خورئ ما یک چندې باندې خورئ ما په دو چندې باندې خورئ دا دو چندې یې منع کړل. دا نه معنا چې نه یک چندې روات لکه څوک چې چاته وایي په مسجد کې ښکنځل مه کوه د دې مطلب خدا نه دی چې د باندې به وکړ. ښکنځل کول حرام دي ښکنځل کول کبیره ګناه ده که مسجد ته باندې وي که دننه وي دننه هم مه کوه د باندې هم مه کوه. دو چند سود هم ماخلا یک چند هم ماخلا په هیڅ صورت باندې ماخلا. لا تأكلوا الربا تاسو خوراک مه کوئ د سود او ضعافا دو چند مضاعفة په دو چندې سره. واتقوا الله وویرېږئ د الله جل جلاله څخه لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تفلحون تاسو خلاص د عذاب څخه. د الله څخه ونه وېرېدل ستاسو خلاصون نشته. نو دغه سود په مطلق ډول حرام دي احادیث پکې ډېر راغلي دي او هغه کارونه چې د سود په معنا دي هغه هم حرام دي. اوس موږ په ټولنه کې ځینې کارونه شته چې هغه دوی و سود ته حلیږي لکه دا ځینې بانکونه پیسې ورکوي ظاهران لیکلي اسلامي بینکینګ او یوه هیله یې ورته جوړه کړې وي. دغه هیلهګر د یو عالم د خولې وینا ده د قیامت ورځ چې راځي دغه هیلهګر به الله جل جلاله لوی لوی د کیسو بوتلانو ته واچي بیا به دا بوتلان په جهنم کې وغورځوي. دوی به نارې او چغې کړي چې الله موږ څه ګناه کړې ده موږ خو هیڅ ګناه نه ده کړې موږ ولې په دوزخ کې غورځول شوي یو. د الله د خوا به امر ورته وسي خطاب ورته وسي چې تاسو په الله په دوزخ کې نه یاست غورځولي بوتلان یې غورځولي دي تاسو ولې شکایت کوئ. د هیلهګرو سزا به هم دغه سره هیلې په ډول دغه کسان چې دا هیلې جوړې سود ته څو ډوله دي چې دا زموږ په ټولنه کې رواج یو ډول ادا څه دی چې کله یو څوک مسکین وي ضرورت ولري نو دی راولاړ شي هغه ته یو شی ورانیسي او په پورې وله ورکړي په نغده یې په لس رانیسي په پورې ده ته وله ورکړي په شل افغانۍ یا په زر افغانۍ رانیسي په دوه زر افغانۍ په پور وله ورکړي وایي دا تر بله فصل دا سود ته حیله ده ګورې په دغه مسله باندې سر خلاصول په کار دي. دا شرعي مسله ده. یو شی په نقدو ارزانه ورکول په کور ګران ورکول دا خو جایز دي په دې باندې پوه سئ. یو شی چې څوک په نقدو ارزانه ورکړي په کور یې ګران ورکړي دا خو جایز دي. وایي زما دغه موټر دي زه خرڅوم په نقدو په دوه لکه افغانۍ که څه د یو کال دپاره په قرض راڅخه غواړې بیا په درې لکه افغانۍ خرڅوم په دغسې معامله کې هېڅ خبره نشته. خو سوال په دې ځای کې دي چې خلق را ولاړی شي دغه ولا کاوانی چاته په قرض نه سور کوله هله وته جوړه کی وای راځه زه تاسو بادام درانیسم راځه زه تاسو کشمش درانیسم راځه زه تاسو ماشینو په اسونه درانیسم چې ما په ارڅو درانیول نو زه هغه پیسو نه درکوم په یت شندی ګټه درکوم راځه زه تاسو موټر په دوه لکه افغانۍ درانیسم باندې به تاسو په درې لکه افغانۍ درکوم اوس دغه سړی چې را ولاړی شي دغه موټر دا سړی ته ورانی شي دا یوازې سوپ ته هیله جوړوي داسې نه شي کولی چې دوه لکه افغانۍ په درې لکه په کاله ورکړي نو چې موټر ورانی شي هغه موټر بیا په درې لکه ایسته دی په دغه مسله کې قانون داسې دی که چیرې یو شی ستا خپل و کې مستقي وې کاروبار دې و په نغدو دې په یو پیه ورکوي په کور دې په بله پیه ورکوي دا جایز دی خو که چیرې ته تللې خپل شی دې نه و ایلاده چې د دغه معاملې دپاره چې ګرانې وله ورکړي شی ګرانې وي دغه پیه بیا نه ده جایز اوس ته خو د موټر کاروبار نه کوې چې را ولاړې شه بل چا ته ورانی شي د سرای کاروبار خو نه کوې قصدن دا پیسو ته هیله جوړې او کته دکاندار یې چای اوبه او پنیرو غوړي خرڅې یا بټي والا یې خشتي خرڅې یا موسانو شورم والا یې حکمران خرڅې په نوږ دی په یو قیامت خرڅې په کور به بل قیامت خرڅې هېڅ او که چیرې ته ایلاده پیسې نغدې درته پرتې نه دکاندار یې نه شورم والا یې نه خشتو والا یې او مسکین پیدا کړې او راځه زه تاته شی درانه سم باندې بیا ګران در باندې خرڅ دا سود ته هیله ده د دې څخه ځان ساتل په کلکه پکار دی او بل خود ته هیله چې دازمونږ په ټولنه کښې مال یې څه دي هغه دا دی چې کله یو سړی پیسې ولري نو سرای په ګرو باندې واخلي ګرو دا به یا وفا سرای په ګروي نیول زموږ په ټولنه کښې په ګروي سره مشهور دی اصلا خو دا ګروي نه ده دې ته به یا وفا ویل کېږي ګروي جلا شی ده ګروي جلا شی ده دا زموږ په ټولنه کښې چې د کوم شی د خلکو رواج دي دا به یا وفا ده په هر صورت خو زموږ خلک یې په ګروي پېژني چې کله یو څوک سرای په ګروي رانیسي د دې لپاره درې صورتونه دي یو صورت جایز دي دوه صورت ناجایز دي هغه درې صورتونه یې دا دي چې کله سړی سرای په ګروي رانیسي نو د هغه سړي سره به داسې عقد کېږي چې دا سرای زه ستا څخه په ګرو نه بلکې رانیسم یې مالک پرې ورته وایي زه خرڅوم کله چې دوی عقد کوي د عقد په وخت کښې به دا شرط نه لګوي چې ګوره یو کال بعد به بیا دا سرای ورته ماس رالکوې او په دې کښې به دا شرط نه لګي چې کله ما او تا خپل ضرورتونه پوره کړه دا سودا به ته بېرته زما سره ماتوې کې دا شرط ولګوي چې ما او تا به بېرته دا سودا ماتوو یا یې وخت سره معلوم کړي او یا یې دا شرط سره ولګوي چې سودا به تر هغه وخته کوو چې هر وخت ما او تا خوښه وي دا ټولې طریقې به اصلي دي فقط داسې به وایي چې دغه سرای زه په تا باندې خرڅوم قاطع کله چې سودا وکړل وروسته به مې بیا وعده سره وکړي چې ما او تا به سودا سره ماتوو دغه به د وعدې وفا بیا لازم وي نو که چېرې یو سړی را ولاړ شي خو به یوه خوا سرای را جوړوي د خپل ضرورت لپاره دی بل چا ته په کرایه ورکړي بېرته دا هم وسود ته یوه هیله ده او یا بېرته هغه مالک ته ورکړي هغه خو مطلق حرام دی هغه نه دی جایز د مالک څخه سرای په ګرو ونیسي بېرته یې مالک ته په کرایه ورکړي بل چا ته یې ورکول هم سود ته هیله ده او همدا ډول دغه د اسلامي بینکو دعوهداران چې دي دا هم دغسې کوي یو سړی ورشي وایي زما پیسې په کار دي وایي ته څه شي رانیسي بلانکۍ شی رانیسم زه داسې در رانیسم په لکه افغانۍ باندې به ته یو نیم لک پورته حساب کړم ته ما ته په شپږو میاشتو قسطو باندې پیسې را پراته دا هم سود دي داسې طریقو څخه ځان ساتل په کار دي په هر صورت الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو لا تاکلوا الربا تاسو مه خورئ سود اضعافا دوه چنده مضاعفة په دو چندی سره دا کارونه پرېږدي اتقوا الله وویرېږئ د الله جل جلاله څخه لعله دپاره دې چې کوم تاسو تفلحون تاسو خلاص سي که نه خلاصت نشته که تاسو د الله څخه نه وېرېږئ کوم شی چې په لاس درځي هغه روا بولئ کوم شی چې په لاس نه درځي هغه ناروا بولئ داسې کارونه کوئ نو بیا ستاسو خلاصون نشته واتقوا النار وویرېږئ د اوره څخه التي هغه اور اعدت چې برابر شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو ګوره دا اور مخکې برابر شوی دی داسې اور نه دی چې کله بیا کافران ورشي ګمرهان ورشي په هغه ورځ باندې نو بیا اور ورته بلېږي یا دا اور په زرګونو زرګونو کلونو پخوا ډېر زورور او قوي اور برابر شوی اماده شوی دی هر ګمراه هر ظالم هر ناروا شوره دی په دې اور کښې وسوسي واطیعوا الله اطاعت الله جل جلاله وکړي والرسول او اطاعت رسول وکړي
لعل لقار ذلك چکم تاسو ترحمون پر تاسو رحمت وکرست دا اللہ اطاعت دا رسول اطاعت و دے باید کول مومنان مسلمانان خودی چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اتازی دی دا اللہ احکام یا مشترہ ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سا خبری کلی گی و خبر اے لزان سخنہ دکھنے بلکی چولی خبری دا دا اللہ جل جلالہو دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الا جل جلاله فرمائي واذ ما پیغمبر چتا صدر غری دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چتا سکیم خبری کری دی اغه یو خبر هم د زار نه کړی رسول اللہ د نور سره وری کم احادیث چې د حدیث په کتابو کې لیکلی دي کم قران چې من او تاسو وایو تلاوت وی دا رسول علیه السلام د الله جل جلاله د نور سره وری دی منتهای و خبر است. در وحی علیه السلام تراغیلی دیده دو دوگید. یو وحی جلیدی یو وحی خفیدی. شکاره وحی او کتی وحی. شکاره وحی قرآن کریم دیده. قرآن کریم شپر در و شپر در و شپر در آیاتون. شپر در و شپر در و دوتا. در آیاتون چی در قرآن کریم دی در وحی جلیدی. جبرائیل علیه السلام حضرت صلی اللہ علیه السلام بنی نازلی کری علیه السلام مورد فرمائید. او با قرآن کریم کی لکر سیوی در کتاب پر دول مشتر رسیده دی او یو وحی خفی دی وحی خفی کچی وحی آغا بیده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دی علیہ السلام چی ار سمری مبارک و اینای سیوی دی دا سولد اللہ جل جلاله لفاظت شد رسیوی دی کم خبر چی کرده چی دا جائز دا ناجائز یو خبر دا زانا ندر کرده دا سول خبری دا اللہ دا نوری سکردی البته آغا کچی وحی دشکارا وحی نی فدغه شکاره وحکی دین شان روشان سیوی دی او دین روشان را حاشیان پا حدیثو که روشان سیوی دی گوری اللہ عز و جل پا قرآن کریم کی فرمائی دی چو اقیم صلاة المنز قائم کی پا قرآن کریم کی دا خبر نستا پا قرآن کریم کی دا خبر نستا چه تاسو تلو رکات المنز وکی یا یو وقت وکی یا پنزه وقت وکی دا دی یادوانا نستا دغه چې څلور رکعات لمونځ کوي د ماښام یا دوه رکعات فرض د سهار کوي یا څلور رکعات فرض د مازیګر همدا ډول د ماخستن او د ماښام نه چیرته ولي دي دا محبوب صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې څه ولي دي یا الله جل جلاله امر کړی دی واتو زکات زکات ورکړي په قرآن کریم کې مقدار نه دی ښودل شوی چې تاسو څه وخت زکات ورکړي چا کې ورکړي څومره ورکړي په کوم مال کې ورکړي په کوم مال کې نور دې یادونه په قرآن کې نه ده شوې دا محبوب صلی الله علیه وسلم خود دې یا الله جل جلاله فرمایي په قرآن کریم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل تاسو په خپل منظور کې مالونه په باطله طریقه باندې مخري څنګه باطله طریقه باطله طریقه څه مده دې طریقه څه مده دا په حدیث کې شو درسې همدا دا ورته شی د احکام چې دا په حدیث کې شو درسې دي نو دل تعالی جل جلاله مسلمانان ته امر کی اطیع الله و اطیع الرسول دا اللہ اطاعت وکی دا رسول اطاعت وکی دا دا دیل پار فرمائی دیجی چی گن یہ وقت یو بدبخت پیدا دیجی چی دا اللہ کلام منم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبری نمنم دا چی دلی پیدا سنے پا دنیا کی چی قرآن بے معنی احادیث بے نمنم نو اللہ عز و جل امر کری دیجی دا اللہ اطاعت وکی رسول اطاعت وکی الله چې په قرآن کریم کې څه درته فرمایلي دي هغه ومني محبوب صلی الله علیه وسلم چې په احادیثو کې څه درته فرمایلي دي هغه ومني یوازې د الله اطاعت او کفایت نه کوي بلکې د رسول اطاعت به هم کوي په دې وجه به د رسول اطاعت کوي ځکه چې د بعضې خبرې د الله جل جلاله رسول تاسو روښانه کړي دي د الله کلام ستاسو تر سویه لوړ دي تاسو به پوهېږئ نه الله عز و جل رسول درته راواز کوي چې تاسو دا کلام شرط دی نو د رسول اطاعت چې دې هم وکړي نو به پوره اطاعت د الله جوړ کړي چې ظاهرا یوازې د الله اطاعت وکړي نو په نیم به پوه نو به نه پوه نو ځکه دغه نیم اطاعت کفایت نه کوي علیه السلام اطاعت هم وکړي چې بر پوره اطاعت د الله راشي ځکه الله جل جلاله فرمایي واطیعوا الله اطاعت د الله جل جلاله وکړي والرسول او اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم وکړي لعل دفار د دې چې کوم تاسو ترحمون پر تاسو رحم وکړئ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين للمتقين ألا جل جلاله فرمي وسارعوا سلوار وفي إلى مغفرة مغفرة داس مغفرة من ربكم شد رب سفستات دي سلوار سارعوا تاس يود بلا مسابقة وفي
او چبوکی سره وکی کوشش وکی چې په تاسو کې هر یو توانا وي هغه ډېر ژر و مغفرت ته ځان ورسوي. مغفرت خو سارعو الی مغفرت په چابوکی چابوکی په تلوار تلوار وزغلی د الله د لورې ته مغفرت لاسته راوړئ. دغه مغفرت په دې مفسرینو خبرې کړي دي بعضو د دې مغفرت څخه توبه اراده کړې ده، یعنی تاسو په ډېره چابوکی سره توبې ته ور وزغلی ژر توبه وباسي چې که کومه ګناه درڅخه شوي نو چابک چابک را توبه باندې وباسي. هېڅکله د ګناه تر کولو وروسته فارغه یوه دقیقه یوه ثانیه مه کښېنئ. او بعض مفسرینو د دې مغفرت څخه ته جهاد اراده کړی وسارعوا الی مغفرت چابک چابک ولاړ سئ و جهاد ته، او هېڅکله سستي مه کوئ. په چابکۍ سره جهاد کوئ هر چیرې د کفر مقابله کوئ. او بعضو د دې مغفرت څخه مراد قیامت اخر سي چې تاسو تلوار کوئ قیامت ته، یعنی هغه امادګي د قیامت چې هغه عبادت بعضو عبادت ته اراده کړې دي، بعضو هجرت ته اراده کړې دي. څه تفسیرونه سوي دي خو دا ټول تفسیرونه یو د بل سره ټکر نه دي. هر تفسیر یې هدایت دی. په هر صورت الله ته نژدې سي، الله ته نژدې کېدل په عبادت دي او د ګناهو څخه په لرې والی. وسارع تاسو تلوار وکړئ الی مغفرت و مغفرت د چې دا مغفرت دی من ربکم د رب څخه ستاسو. و جنت او جنت ته تلوار وکړئ داسې جنت ته عرضها چې پلنوالی سور د دې جنت السماوات لک السماوات لک و اسمانونه والارض او لکم زکر اعدت برابر کړل سوی دي للمتقین دپاره د پرهیزګارانو پورې. دا جنت چې الله عز و جل جوړ کړی اماده کړی د متقانو دپاره دا تر دې او اسمانو هم غټ دی تر اوو مځکو هم غټ دی. خو صرف او صرف دلته الله جل جلاله د مسلمانانو د پوهولو لپاره اسمان یاد کړی دی، او اسمانونه یاد کړي دي ځکه انسانان چې وګوري او اسمانونه ویني او مځکې ویني او لمر او سپوږمۍ ویني نو چې ته ورته وایه چې جنت دې وایه جنت په څونه وي تور تو جنتونه غټ دي لکه اسمان دې وایه ولا دا غټ دي. دا یوازې د انسان د پوهولو لپاره که نه جنت تر دې او اسمانو ډېر غټ دي، تر دې او اسمانو او مځکو سلهاو چنده واره غټ دي. بلکې د انسان ژبه د هغه تعبیر نه شي کولی، د قلم څوکه د هغه تحریر نه شي کولی دومره غټ. خو د انسان د پوهاوي لپاره په هر صورت که چېرې د هغه څه چې الله جل جلاله یې اوږدوالی نه دی اراده کړي، یوازې پلنوالی سور اراده کړي چې بار د دې جنت به دومره غټ وي او اسمان او مځکې نو اوږدوالی به څونه وي. په هر صورت و جنت او جنت تتلوار وکي عرضها چپلنوالی د دې جنت سور او بر د دې جنت السماوات لک او اسمانونه والارض او لکم زکی داستی اعدت چې برابر سوی دي للمتقین د پاره د پرهیزګارانو. متقان کوم کسان دي؟ الذین هغه کسان دي ينفقون چې خیرات کوي فی السراء په ارزانۍ او په وسعت په مالداری و ضراء په سختۍ کې والكاظمين الغيظ او نوشون في دغصوب والعافين او عفقون في عن الناس خلق سخا خلق تعافقي والله الله جل جلاله جدي يحب المحسنين نيكي كون في خشبه الله جل جلاله ده متقان تعرف كريدي كي يصوب جنات غاري متقبة جوريش انت الله شكاروائي وعدت للمتقين دا جنات ده متقان لفار برابر سوي کچیر څوک جنت غواړي متقی به جوړیش. اوس نو تاسو دا سوال پیدا کیږي چې جنت غواړم جنت مې خوښ دي خامخا یې غواړم، او ځان متقی جوړول غواړم خامخا متقی جوړېږم مو څنګه جوړ کړم چې څه وکړم بیا متقی یم؟ الله تعالی چې شوول دي که غواړي مسلمان ته متقی جوړ شه نو دا کار نه وکړه. متقیان کوم کسان دي؟ متقان هغه کسان دي چې په سختۍ او په ګرانۍ په بسیاری او په تنګدستۍ دواړو حالتو کې نفقه د مال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله د نفقې او د خیرات خبره یاد شوه یو صحابي راغی د خورما پوستکې راخیستې وه او ویل یې چې یا رسول الله زه فقط دغه لرم دغه د الله په نوم خیرات وم. علیه السلام دې قبول کړل. او ځینې صحابه به راغله چې هغه به فقط څو دانې خورما وې درلودې هغه به یې راوړې. ولیا علیه السلام دا لرم داسې راسوم حضرت عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہا دے وقت اس نے درلود یہ دانت انگور اے درلود اگے امتیار غیر سندسی حالت او دا سورت حالت ہم دا سراغا لے دیئے اور روایت کی رازی چکل مسلمانانو فتوحات ترلا تکل او دا مسلمانانو حکومت شو خلافت دا قائم شو دیر دیر پیچھے راغ لے نو یہ وقت دا حضرت عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ لکھو لکھال کو جی جس امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تراواز کول چی دستا دا خال کو رکھا دا نو دے مبارک کی یو امین دا درلو دا نو هغه من دې ته ایغو ویل چې دغه خلکو ته ورویشه دغه معلومه چې دې ته راغلي وه دا یې ورکول 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 تر مازدیګره پورې هېڅ ځان ته نه پرېښول. نو مازدیګر چې د دې روژه وه نو مینځ دې ته وویل د خوراک کې یو څه شی لرو. مینځ یې ورته وویل چې کاشکې تاسو د هغه پیسو څخه یو درهم پرې ایښی وای چې اوس مو د خوراک یو شی فرا نیولی وای. نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل کاشکې تا مخکې غږ کړی وای کنانو زخو هر کمال چی دا اللہ پلا رکی مصرفوم دا اللہ عز و جل محبت او دا اللہ پلا رکی نفقہ مدرزان مخی دی دا مومن انسان دی دا متقی انسان دی چی پا تندسی کی چیو دانا دا انگور و دانا لری آغم خیراتی وی او کد پول خال پرکا پلا سورسی هم خیراتی دانا مانا چی تا پول خور خیرات دی مقصد دا دی چی دا اللہ لار مئی رو کتندست یہ هم او کشتمن یا هم کدیر شمن یا هم فار وقت که دا اللہ پا لارکی مال مصرف اوه دا دا مصرفان یو خصوصیت دی که مسکین و هم خیرات کی دا اللہ پا لارکی که میانا و هم که زیاد شمن و هم دا دا مصرفان یو خصوصیت دی الَّذین هغا کسان ینفقون چه خیرات دی فی سرائی فا اتانی کی فا مالداری کی و درا فا سختی کی والکازمین الغیر او خورن کی نوشون کی دا قهر و دا مصیب ور اکتلا چیو سوک تی چا سر تیرے وی نو دلتا دری حالات راج دری حالات مهم دی سوک سوک وی دری حالات مهم دی اول حالات دا بی چکل آغا دا چا سر تیرے وی کی نو دلتا قهر و غصا واسی قهر و غصا چوار اغلال مفدا غا دا قهر و دا غصا پا حالات کی کل کل دی دا تا عمل اجرا کی چی بل چا تا دیر تاوان ورسی مثلا اغیوه چفلاق و امی لیگ وی چفلاق سوزی زکر دا قهر و دا غصه پا حالت کی چوک چی دا قهر و دا غصه پا حالت کی خفل قهر و غصه نوش کی اغ خفل قهر و غصه دا بانج را و نبازی چک پاتیس پر خفل زلبانی زور تی تکلیف پر دام بانی تی کلا چی دماغ و حسان کو بیان خودری کی دا دا متقان و خصوصیت تی او کچیر مالی شا تا قهر و غصه ورغل اسمان اندو کی تراشا و کوی و دا دا متقان خصوصیت ندی دو هم خصوصیت دا متقان دا دا چه غصه نوشوی او در هم خصوصیت دا دا چه کل چا تیره و سر وکی دی عفو و تکی نبی علیه السلام فرمائی و صل من قطع کا و سلا وکا سلا رحمه وکا دا هاگا چا سر قطع سر قطع دا سلی رحمه کی دا دا نور فل مقار دی او وعفو عمن ظلمک او عفا هغه چا ته کوي چې تاسو ظلم کی دا د متقانو خلقو خصوصیت الله عز وجل فرمایي د متقانو بل خصوصیت دا دی والکاظمین چې نوشونکي وي الغیظ د قهر د غصې والعافین او عفو کوونکي وي عن الناس د خلقو څخه خلقو ته عفا کوي او والله الله جل جلاله يحب المحسنين نیکان کسان خوښوي د حضرت علی رضی الله عنه لمسی علی بن حسین بن علی رضی الله عنه دا یو وخت او د ساده کوی نه یو منځ ته امر ورکړي چې ما ته یو لوشي کې او برا وړه کله منځ ته ورته رانه چې سو نه به برا یې هغه لوشي د لاس روش وې دي دا علی بن حسین بن علی رضی الله عنه پر سر ورګی کالی اعلان دس پر خوشو ډیر د قهر په حالت کې هغه منځ ډیر او شار شذو د سید آیات کریمه ورته وایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس متقان هغه کسان دي چې خپل غصې نوشوي دورت القیض غیظی ما خپل قهر غصه نوشکړی ده د هېڅکله عکس العمل نشدم چې تاووم تاته سزا ده چپ پات بیا هغه مینځ ورته وویل چې ته خو د یو لوړې رتبې انسان یې که چېرې ته خپله غصه نوش کړې او ما ته څه ونه وایه سزا رانه کړې ده ستا ناراضګي دا هم خصمو نبی دا آیات تا خبر رسول دا جزء ورته وایي. ولا عفینا عن الناس، متقان هغه کسان دي چې خلکو ته عفو کوي. ده بیا ورته وایي عفوت عنه، تا ته مې عفو کړی ده، زه ستاسو څخه ناراضه نه یم. بیا هغې مینځې ورته وویل والله یحب المحسنین، الله نیکان خوښوي. نو ده ورته وویل انت حرة لله، ته د الله د رضا لپاره ما ازاده کړې، احسان چې ده وکړي، نیکي وه چې ویې کړل. نو دا د متقانو خصوصیت دي. بایزید بستامی رحمه الله یو وخت یو ځنګل ته ورغلی، یو ډېر شایسته ځوان دی، سارنګي وي، پلکه وي، په شوق باندې اخته دی. بایزید بستامی رحمه الله چې کله سترګې باندې ولګېدې او ویې ویل چې سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. څومره شایسته ځوان او په څومره ښه انداز باندې پلکه وي. کاشکې د دې پر ځای باندې د قرآن آیاتونه ویلی، څومره به ښه وای. نو هغه ځوان ته ډېر قهر او غصه ورغله. نو هغه سارنګۍ ورته لکه هغه یې راواخیستل. بایزید بستامی رحمه الله یې پر دا سر په ووهه او ورته لکه دوه ځای شو. بایزید بستامی رحمه الله د څومره لوړې رتبې اولیاو څخه دی، د ډېرو جګو او اوچتو رتبې اولیاو څخه دی. بایزید بستامی رحمه الله هیڅ ونه ویل، ولاړې کور کورې الوار په خاطرل الوای راوړل. د هغه ځوان کور یې پیدا کړي، د هغه دروازه یې ور وټکول. نو هغه ځوان یې راویستي، پنځه درهم یې ورکړه. ول ځوانه ستا دغه سارنګۍ ورته لکه ماته شول، تا د تاوان ورسېدي، دغه پنځه روپۍ ستا د څو لکو د سارنګۍ قیامت دی. او ستا زړه خفه شو، ناراض شو، دغه الوا وکړه چې طبیعت دې برابر. نو دا د اولیاو هغه د غصې نوشول او عفو خلقو ته، دا د متقانو خصوصیت دي. دا خلقو په قرآن عمل کړی و. اوس به زموږ که په قرآن عمل کړو، دا خصوصیات خو به ځان ته راولو. ګوره که څوک ظلم درسره وایي چې ته عفو وتکه، په دې اړه باندې هم ډېر احادیث راغلي دي چې بیان یې ډېر وخت غواړي. آیاتونه به ترجمه کړو. دغومره قدر کفایت کوي. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. خصوصیت دي الله جل جلاله فرمایي والذين او هغه کسان دا متقان، اذا هغه وقت علو چې دی وکړي فاحشه یو ناکار کار، او ظلموا یا ظلم وکړي انفسهم پر ځانونو خپلو باندې یو ګناه ځینې وشي، ذکروا الله نو دستي د الله یاد شو، الله یاد فاستغفروا فاستي طلب د بخشو کې ذنوبهم گنهو لرخبل. متقانو بل خصوصیت دا دی چې کله یو ناکاره کار ځینې وشي، یو گناہ دی وسل دسی وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دسی توبه و بس الله ته متوجه سی، الله ته معاشرت وی چې ما سو گناہ و سو زه انسان یم، عاجز یم، تا بنده یم، تا ته بنده دی گناہ راست و سو معاشرت و. دا د متقان خصوصیت چې کله یو ناکاره کار دی نیوس دسی توبه بس. خو بد حال او بد کیفیت دا هغه بدبخت انسان دی چې گناہ وی جنې کیږي او د سر نفس ګرځي. سبحان الله، سبحان الله. دا سره ډیر بد حالت دی، ډیر بد انجام دی. مولانا زکریا رحمه الله یې ځای را نقل کړی دی، وایي المن صغیره گناهونه معافوي، کبیره گناهونه نه معافي. ولی کوم حدیث پکې شته د گناهونو چې څوک لمونځ وکړي گناهونه یې معافي شي؟ وایي په دې وجه باندې صغیره گناهونه معاف کیږي، کبیره نه معاف کیږي. چې د مسلمان د شان سره دا نشایي چې د دسې د کبیره گناه سوي او د دې توبه نه یې باندې سوي. که چیرې یو څوک په حق او کامل مؤمن وي چې کله کبیره گناه ځینې وسول، ځکه باید دته زندان وي، ځکه باید ورته دوزخ وي، او په ډېره چابکۍ سره اولاد د توبه وباسي، دا به څنګه مؤمن وي چې پر دې کبیره گناهونه پاتې او دې د سر نه پسې ګرځي؟ د مؤمن د شان سره دا نشایي. نو الله جل جلاله دلته د متقانو خصوصیت همدغه ماده بیان کړې چې د متقانو بل خصوصیت دا دی چې کله ګناه ځینې وشي، یو ناکاره کار ځینې ترسره شي، ظلم ځینې وشي، نو په ډېره چابکۍ سره دی د الله یادش کی، الله یاد یې د الله ذکر کی، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، الله یاد، او په ډېره چابکۍ سره ځي توبه باسي. الله جل جلاله وایي وایي دا د متقانو خصوصیت دی. خداغه کسان چې دي چې ته بخښو مسجد کده الله بغیر بل څوک بخښه چاته نشي کولای. الله جل جلاله فرمایي والذین او هغه کسان چې دا متقان، اذا هغه وقت علو چې کله دی وکی ادا کی فاحشتن یو نافار کار یو گناو کی او ظلمو یا ظلم کی انفسهم پر زانو خلو بانی پر زان بانی ظلم کول سری یعنی گناہ زدی اسی ذکر اللہ نو یاد بی اللہ جل جلالو فاستغفرو پس بیا طلب دا مغفرت و کی دا اللہ سکا لی ذنوبهم دا فار دا گنوهنو خلو پر گنوهن دا اللہ سکا معفی طلب کی دا گنوهن ومن يغفر الذنوب توفي شبخشنا جوتي تكونه الا الله ما سوى الله جل جلاله رسول توستا كلا اسكلا نستا يواجه الله عز وجل دي دخل بكم هنا ما ابقي او دا متقان دا كسان دي ولم يصر او هميشه توب بكي على ما فرهاغ كارون كان يفعلوا تدي كما قنات دي سيدة فرهاغبان بها هميشه توب بكي لا دا متقي خصوصيات دي او کچیر یو سره همیشه گناہ کی دا مستقی خصوصیت ندی او هم یعلمو او دی پوهیش حقیقت و تمعلومی چه داغ گناہ چه دا کوم دا بدا دا وید دا همیشه توب بنیونکم اولائی کتا تسان چنی جزا او هم جزا دا دی مغفرتون مغفرت دی مزدوری ای مغفرت دی من ربهم درب دلور سخا و جناتون او جنتون دی باغون دی داس جنتون تجری چی بیش من تحت حالان لدرخت ترشاقو تجی جنتو الانحار صدور ولی خالدین دی با همیشہ بی فیها فجی جنتو کی او و نعم شدی اجر العاملین حق مزدوری دا عمل کون کو سوک چی نیک عمل کی دا خلق لپارا نو مزدوریستا او دا به غشم مزدوری صدق الله العلي العظيم.